Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه سهار مو په خیر 15 بجې شوې نن جمعه ده د 402 کال د سلواغي وښتمه د 2023 کال د فبروري 14 زه سفي الله ستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د عامه اړیکو یو مسؤل ضیاءالدین صافی پرون ازادي راډیو ته ویل WFP پروسه کال شاوخوا 19 میلیون اړو کسانو ته چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان وو مرستې ورسولې، خو هغه د مرستو د دوام لپاره په سږني کال کې د بودیجې غوښتنه وکړه.
سال گذشته پروگرام غذای جهان مجبور
تیر کال د خوړو نړیوال پروگرام مجبور شو 10 میلیون کسان چې له خورا ډیرو زیانګالو کورنۍ او څخه له خپل مرستو به برخې کړي. په 2023 کال کې پر روانو شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروگرام د خپل ټولو پروگرامونو لپاره 28 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
د ښاغلی صافی په وینا اوس مال نږدې 14 میلیون افغان وګړي ډاډه نه دي چې د بل ساخت ډوډۍ به له کومه کوي او د هر ولایت خلک غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو د افغانستان له 9 میلیونو زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي اداره وایي لسګونه ټانکره بې کیفیته تیلې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل په روانه اونۍ کې د نیمروز له بندره 10 ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ولیږل شول. د ستاندارد ملي ادارې له سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته موادو له واردولو ډډه وکړي. دې ادارې څو ځل مخکې له دې هم ایران ته د بې کیفیته تیلو د لسګونه ټانکرو د بیرته لیږلو خبر ورکړی و. له ایران څخه هر کال زرګونه ټانکره نفتي مواد افغانستان ته واردېږي. د پاناما سواحلو ته نږدې په کارابین سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور غیر قانوني کډوال مړه شوي او چارواکي وایي چې د دوو ورکو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د پاناما د عامه خوندیتوب وزارت پرون په یو بیان کې ویل د دې کښتۍ په 8 تنه سپرلۍ کې ډیری افغانان وو. د بیان له مخې په مړو کې دوه ښځې، یو ماشوم او یو نارینه شامل دي. د وزارت ویلي د کال په دې موسم کې بد هوا د دې ډول پیښو باعث کیږي. ډیری غیر قانوني کډوال امریکا ته د تلو لپاره له کولمبیا او پاناما ترمنځ په ځنګلونو کې له پوښلو خطرناکو لارو تیریږي. تیر کال له دې لارې له 15 لکو زیات خلک تیر شوي وو چې د یو مخکیني کال پرتله 2 ځلې زیاتوالی ښیي. اسرائیلی ځواکونو پرون د غزې د ترانګ تر ټولو لوی فعال روغتون باندې د برید خبر ورکړ. له غزې څخه پر رسیدلو ویډیوي تصاویرو کې د روغتون مخې ته ګډوډي، د خلکو چیغې او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د اسرائیلو پوځ وایي پر ناصر روغتون حمله دقیقه او محدوده وه او د هغو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوه چې ګنې د حماس سخت دریځ ډلې وسله والو په دې روغتون کې اسرائیلي یرغمل ساتلی او د ځینو یرغملو مړیال تشته. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي د اسرائیلي چارواکو دا څرګندونې دروغ بللی دي. تمه ده چې د فرانسې او اوکراین ولسمشران نن د پاریس په الیزا ماڼۍ کې د بخښنې سره د پاریس په یلې زمانه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړې. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل دا موافقه د 2023 کال په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې د جیو ډلې د فارمات د شو ژمنو په رڼا کې لاسلیک کیږي. د ناټو د ټلوالې د وو لوی صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې غړو ژمنه کړې وه چې له اوکراین سره به اوږدمهاله امنیتي مرسته کوي. برېټانیا هم له اوکراین سره په 13 جنوري میاشت کې دوه اړخیز امنیتی موافقه لاسلیک کړه او کیف په عین حال کې له نورو هیوادونو سره هم د ورته موافقو د لاسلیک لپاره د خبرو په حال کې دی. فرانسا د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د کیف له جدي ملاتړ کوونکو ده. او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د شلاوریزو لوبو د لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې سبا شنبه سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې دا لوبه د سریلانکا د دمبولا ښار په نړیوال لوبغالي کې پلان شوی. د دې لړۍ دوهمه لوبه د دوشنبه او دریمه د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. افغانستان تر دې مخکې د دریو ورځنیو لوبو سیریز 3-0 پر سریلانکا وبایلوت. خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو وپانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه الته د خبرونه لوستل شي. وړاندې پروګرام کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي طالبان په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان جون او خزو پر زده کړو او کار بندیز ولګاو.
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې نجونو ته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو او د دکتورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپلو خبرو یې عمل ونه کړ.
پر غزیر اسرائیلو د بریدونو د دوام په اړه هم تاسو ورسته حال درکو.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزیر روغتیایي چارواکو پر نو ویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزیر د تړنګي یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ، او د روغتون لسګونه کارکونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان له هغه ځایه وایستل.
کندهار کې وی خزی په خپل شخصي لګښت د غالیو اوبدلو یو مرکز جوړ کړی.
موږ چې اوس چې دا جرو زموږ دغه خرچ کېږي، د کور خرچ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅېږي، ارزانه بیه لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوسه بازار ورته پیدا شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو په خوانای ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان جون او خزو پر زده کړو او کار بندیز ولګاو. ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونه تیر شپه د امریکا د استازي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وکړي. خلیلزاد ویل طالبانو هغه مهال ویل چې خزي کولای شي د وزیرانو پر دنده کار وکړي. دا غونډه دې پښتنې ته د ځواب لپاره جوړه شوې و چې ولې د ولسمشر بایدن حکومت ونه شوی کولای د دوهې تړون په بریالیتوب سره عملي کړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې ځینو غړو په ډېره بیړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم انتقاد وکړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون د دوهې د موافقې د څلرمې کلیزې په درشل کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شو. ښاغلی خلیلزاد غونډې ته ویل چې د 2021 کال په اګست میاشت کې شرایط د طالبانو په ګټه بدل شول، او وروسته له دې چې په خوانی ولسمشر اشرف غنی له هیواد ووت دوی پر افغانستان واکمن شول. خاغلی غنی مخکې ویلی و چې په کابل کې د پاتې کېدل ښایي په پلازمینه کې د جګړو باعث شوی وای. خلیلزاد د غونډې په یو برخه کې طالبان په دې تورن کړل چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه دې پوښتنې ته چې آیا پر طالبانو یې باور درلود کنه په ځواب کې وویل:
I did not trust them. They did make
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې نجونو ته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو او د دکتورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپلو خبرو یې عمل ونه کړ.
خلیلزاد زیاته کړه چې طالبانو د هم ویل چې ښځې کولای شي د وزیرانو په توګه کار او د ژوند په ټولو برخو کې فعالیت وکړي. په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټینګار کړی چې د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، خو ښځینه فعالانې وایي چې د طالبانو دا خبره ډېره عمومي ده. د استازو جرګې غړي کاتي مننګ بیگانه غونډې ته وویل چې د دوهې په موافقه کې د افغان جون او ښځو د ملاتړ موضوع ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
یقینا موږ ونه لیدل چې په دې موافقه کې د ښځو او نجونو په ملاتړ څه ویل شوي وي. همدارنګه موږ داسې یو ضمانت هم ونه لید چې که څوک پر نجونو او ښځو ظلم وکړي نو حساب کتاب به ورسره وسي، او داسې شرط هم نه پکښې وینو چې نجونو ته باید ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړل شي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په مشرۍ په بیگانې غونډه کې د دوهې د موافقې او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه هم له ښاغلي خلیلزاد څخه پوښتنې وشوې. د کمیټې ځینې غړو له افغانستان په بیړه د امریکایي سرتیرو پر وتلو انتقاد وکړ. خلیلزاد په ځواب کې وویل چې د امریکایي پوځیانو وتل د بایدن د ادارې لپاره یو انتخاب و. ولسمشر بایدن د دې انتقادونو پر وړاندې تل د خپلې پرېکړې دفاع کړې ده. افغانستان ته د سولې دروستو تر عنوان لاندې د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوه موافقه ل 13 میاشتنیو خبرو اترو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ پر مهال د دوه په پلازمینه قطر کې لاسلیک شو. د موافقه خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی لاسلیک کړه. که څه هم د دوه په موافقه کې د 2020 کال د مې لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ یاده شوې، خو د ولسمشر بایدن د پریکړې په اساس ټول امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په 1 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ووتل. په دې موافقه کې راغلي طالبانو ژمنه کړې چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې له هغې ډلې القاعده شبکې ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالاتونو ته ګواښ وکړي. امریکایي چارواکو مخکې هم طالبان د دوهې له موافقې په سرغړونه تورن کړي، ځکه د دوی په وینا د القاعده په ګډون له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي راپور کې ویل شوي چې طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې ساتلې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او د خپل حکومت پر ضد تبلیغات یې بللي. د امنیت شورا په وروستي راپور کې چې دوه اونۍ مخکې خپور شو راغلي، القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه جوړ کړي چې 4 په غزنی، لغمان، پروان او روزګان ولایتونو کې دي. د دې راپور له مخې دا شبکه په 5 ولایت کې د وسلو یوه زیرمه لري او په کابل، هلمند، هرات او فراه کې د ځان لپاره تاسیسات جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران روغتیا وزارت ویلي چې هر کال ګڼ افغانان او عراقیان د درملنې لپاره د غیوات وزیر ایران تسنیم خبری آژانس چهارشنبې پر ورځ د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي له دې سره ایران هر کال 1 میلیارد ډالر عواید هم ترلاسه کوي. یو شمېر افغان ناروغان ایران ته د تلو لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په ګوته کوي. په دې اړه جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد روغتیایي سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیایي برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریش په تنورو هیوادونو 1.2 میلیون ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلي دي. عین اللهی ټینګار کړی چې یاد هیواد ته د ټولو داخلیدونکو کسانو 40% د روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي، او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمېر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاوو نشتوالی بولي او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د ده د یو ملګري وینه کمیده په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي رادیو ته وویل
زموږ د یو ملګري وینه کمیده. زموږ په سیمه کې یو روغتیا کلینیک شته، خو درملنې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه، خو بیا هم روغ نه شو. ډاکټران ورته وویل چې دلته د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیا تر راستون شو، خو لا یې هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې.
عزیز ګل افغان بیک یو افغان چې څو ځلې د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلی وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چنده لوړ دی چې دوی یې پیسې نشي پوره کولای.
یو ورز ناروغه شوم، کله چې ډاکټر ته لاړم د ایراني اتباو د فیس په پرتله د افغانیت په اوڅخه 4 چنده زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه 4 چنده کېږي. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
اسنه گفتن که پولیسه تا با فرق میکنه. ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې دننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوي برابر کړي، څو ګوندوي هوادونو ته لږ خلاص او لورته ستونزو سره مخ نشي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خبرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له درې سوه زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاوو او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی دی او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیا یې لږ ګواښ سره مخ کړی. د بیپولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غویي په میاشت کې ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیایي سیستم طبیعي زیرمو د ویجاړېدو، د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاوو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې برید کړی. په هغو ویډیوګانو کې چې له دې روغتون څخه ترلاسه شوي، ناروغان او نور خلک په ډیر بد وضعیت کې ښکاري. اسرائیل وایي په دې روغتون کې حماس ډلې اسرائیلي برمته ساتل، خو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي دا ادعا رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکال په رپورټ کې.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزې د تړانګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان یې له هغه ځایه وایستل. د غزې جګړه د اکتوبر په اوومه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کېږي پر اسرائیلو برید وکړ. 1200 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو وژل او 2350 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیلو په ځوابي حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 28000 زیات کسان چې په دوی کې هم ډیری ملکی وګړي وو وژل. د اسرائیلو پاوز پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی او ویلي دي چې دا اقدام یې د هغو کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته وکړ چې ګنې د حماس ډلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي برمته ساتل او د ځینو یرغملو مړي یې هلته پټ کړي وو. حماس ډلې دا ادعا رد کړې ده. د دې ډلې یو جګپوړي چارواکي سمې ابو زهوري پرون وویل چې اسرائیل د ناصر روغتون په اړه هم هسې دروغ ویل که د نورو روغتونونو په اړه یې چې مخکې له دې ویل. خو د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاري وویل دا حساس عملیات په ډېر دقت او د ځانګړو ځواکونو لخوا چې د دې ډول عملیاتو په برخه کې ځانګړې روزنه ورکړل شوې ترسره شول. هغه زیاته کړه چې له دې پوځي عملیاتو د اسرائیلو هدف دا یقین ترلاسه کول و چې دا روغتون باید د غزې د ناروغانو علاج ته دوام ورکړي. هګاري وویل په دې اړه د ناصر روغتون له کارکوونکو سره څو ځلې خبرې شوې دي. د اسرائیلو د پوځ ویان زیاته کړه چې هیڅوک د روغتون پرېښودو ته مجبور نه دي. خو په هغو ویډیوګانو کې چې رویټرز خبري اژانس یې د ځینو اصلیت تایید کړی، د روغتون مخې ته ګډوډي، نارې سورې او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کېږي. د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف قدرا وویل په راتلونکو 24 ساعتونو کې به د روغتون د اړتیا وړ تیل پای ته ورسیږي. هغه خبرداری ورکړ چې د جدي څارنې په څانګه کې د شپږو ناروغانو په ګډون چې حالت یې نازک دی، په روغتون کې د ناروغانو او بې ځایه شویو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو د اسرائیلي پوځ ویان وویل چې له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې د روغتون ته د دارو درملو او تیلو د رسولو چارې تنظیم شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کونړ او نورستان یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغانستان په اړه چې هر چیرته او هر غونډه جوړیږي باید پکې د افغانانو اوسنیو ستونزو ته حل لارې ولټول شي. دوی په وینا چې دلته نور د جنګونو مخه ونیول شي، بنسټیزې پروژې پیل شي. په دې اړه باندې تفصیل په دغه رپورټ کې اورو.
د کونړ نورستان یو شمیر اوسیدونکو وای د افغانستان پاړه چې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د اروپای اتحادیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ کوم غونډه روانه ده او یا هم د تورته نور غونډه جوړیږي، باید د افغانستان ستونزو ته پکې دایمي حل لارې ولټول شي. دلته د بنسټیزو پروژو پیل کولو کې افغانان سره مرسته وکړي چې دا کارونه به هم د افغانستان پر روانو امنیتي او اقتصادي حالاتو مثبت اغیز وکړي او هم به ترې نور هیوادونه ګټه پورته کړي. حاجی نصر الله خان ساپه
کومه پیسې چې ساري دغه د ولست راځي شي او په بنسټیزو پروژو باندې کار وشي لکه برقونه بندونه او انداز فابریکې وده وکي، هم دې څنګه د ریل ګاډو د سیستمونو چې د یو هیواد نه بلته په داخل کې د پرتلې او د ریل ګاډ د اونې فلول شي. واخان سره دا ډیر ضرور دی، درې خمولار مرتبل کی دا باید پرشتا سره شروع شي، ځکه په دې کارونو کې خلکو ته کار پیدا کی، وزګار خلک چې ختم شي، غربت ختم شي، خپل جنگونه ختمیږي، خپل ولس خوشحالیږي، امنیت راځي.
د دوی په وینا چې افغانان په تیر نږدې نیمه پیړۍ کې پردیو جګړو سخت ځپلې دي او نور د جګړو توان نه لري، نو د بشکک په څیر غونډو کې ګوندین او نور هیوادونه باید ژمنه وکړي چې په افغانستان کې به د نیابتي جګړو او جګړه مارو ډلو ملاتړ نه کوي. فضل واحد افکاری او نصر الله خان صافه
نو موږ د جګړو نه ستړیو، جګړې نه غواړو، غوښتنه هم دا ده چې دغه د جګړو دروازې دې په افغانانو باندې نورې بندې کی او د پرمختګ، علم او ترقۍ دروازې دې موږ ته پرانستل شي.
وسلوالو ډلو چې کوم تمویل کیږي یا پټ یا ښکاره توګه کوي، دا په قطعي صورت سره نور بند شي، د افغانستان نه بند شي، په افغانستان کې بند شي. د دې موږ طرفدار نیم، 50 کال افغانستان په دې وینو کې لمبیږي، په دې جنگونو کې، په دې ناخوالو کې، په دې غربت کې.
د کونړ او نورستان ولسونه له نړیوالې ټولنې د بشکک او نور غونډو له جوړونکو او ګډونوالو څخه غواړي چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو سره د کیدونکو چلند مخنیوي وکړي. دوی ته د وخت ورکولو ترڅنګ د خپل مالونو او پانګې د انتقال اجازه هم ورکړي شي او همدارس بیرته راستنیدونکو سره د هیواد په داخل کې مرستې وکړي، څو په خپل وطن کې د کار خاوندان شي او بیا کډوالۍ ته اړ نشي.
azadiradio.com
ورزو روزګان ته حالت په مرکز ترینکوټ ښار کې خلک د څخاک د پاکو اوبو له نشټوالي شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د څښاک اوبو ته لاسرسي کم شوی او دی لستون د سره مخامخ کړی دی. حمید الله چکوری په خیرو کاریز کې دی او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی. وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللې چې آن 330 متر پورې خلکو برمی وهلي، خو بیا هم اوبه نه دی کړی.
د پاکو اوبو خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسره نسته، مشکا وب پکاری دوغه لری زوکه د توایم چې سلور پنځم شته ها خواته مش پاکی وب د نلکی سه هم راوړو اغم په ټانکی کې، ټانکی هغه داس ککړی چې په یو کال پاکستاني یا تا دښنه بسری نیولې د دې خداګر کلی وبوړي یا ټوله خیرو کاری زغه زکه چوبک شته سوي دي پارکور کې کوم برمی دغه برمی او چې سوي دي بس ګر د مهم ځای سره وړي هغه داس نه پاکه ځای چې په کلونو پرلسوي نه سپاسوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 2023 کال په ورستۍ میاشت کې په ورزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسي نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د ورزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږ کال په مطلق ډول وچ شوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی.
تو بل کول لري تا خو نه ماده تمر په دغه خیروب کاریز کې ورته ګور تقریبا یو دوی برمی هغه کوم په ماجد کې به د تقریبا نه موږ خپل کور سره ډیر مزل پسکو ښنیم چې یو بیا هغه وبر اوړي، نو تا یې ډیر زیات ځکه چې برمی یو او دوی او کلی ډیر باندې زیات، نو تا ګټ مو زری وسره کې ډیر لري. نو کچیر چټلې وب موجود دي نو خو دا معلومدار خبر د جن شلامي کچیر کور تر اړو سیغه مو چشل سی په فرخ په نور شانو کې استفاده ځنی وسی، نو علایم ډیر زیات مثلا مشرمه د نسناس په نورغي باندې تا کې جوړ درګه د سال په نورغي باندې تا کې نور علایم ډیر زیات شغه کچانه تا.
د مرکز ترینکوټ اوسیدونکو شاولی بیا وایي چې په تیرو کلونو کې د غلطه د اوبو چینې موجودې وې، خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اروزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اروزګان د والي ویان انسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سږ کال نه، بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته، د تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې. او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه مخ په ښکته روانه ده، خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې اقدامونه جوړ شوي، د اوبو سطح مې انشاءالله په دغو چې اقدامو سره باران نه ووري هغه به اوبه ذخیره شي، او د اوبو ذخیرې چې د زیرمې چې د ځمکې لاندې دي هغه امید څه چې بېرته خپل سطح ته راجګ شي او پخوانۍ اندازې ته برابرې شي. او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې چې د ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده، هغوی ته یې خبرې کړي، هغوی ته یې لارښوونې کړي تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي، هغوی ته څاګانې ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې جنوري میاشتې پر اومه نیټه په یوه راپور کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلی دی.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ورزو کندار ته کندار کې وی میرمنې په خپل شخصي لګښت غالي اوبدلو یو مرکز جوړ کړی. دا میرمن وایي لدې لارې د نورو ښځو د روزلو ترڅنګ د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې هم پوره کوي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه ریپورت.
د کندهار ښار اوسیدونکي زینب څو کلونه وړاندې په ډیرو کومو امکاناتو په خپل کوچني کرایه کور کې د غالي اوبدلو دغه مرکز جوړ کړی دی. زینب وایي دلته د غالي اوبدلو له لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي او هم یې د څو تنو نورو بېوزله مېرمنو د روزلو ترڅنګ هغوی ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا وایي کار ځای کوچنی دی او هم د صنعت په برخه کې د کافي امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ ده، چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
مقصد ځای نه لرم کې یو ځای شه قطع ځای وو، شاګردان ډیر سي کار شه پښتفتو کې شه سم ډیر خوشاله کېږم کې یو ځای نه کې زما ځای تنگ دی بخي تم ځای دی. شاګردانم لرم یو 15 دان شاګردانم سه خپلم کار بر کوم نمشنه نموش به پیسې وختلو موس بس بلغه جوړوم به بازار کې خرسوم تر رانیسم مغه د مشنان رانیسم دغه د سه رانیسم مغه شیان قچی رانیسم بس به خپل کرایه به دودی او ګل دودی به دغه رقم پیدا کوم.
په دغه مرکز کې په کار بوخت میرمنې چې د بیوزلی لامل په ډیرو کومو امکاناتو او لږ پیسو کار کوي وای بیکاری او لبلی خوا سختي مجبوری دي تار کړی ترڅو د غالي عبدلو زدکړې ته مخ کړی او د دې کې سبل لاري د خپل کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کړی. د دوی په خبره اوس یې غالي هیڅ بازار نه لري او نه هم د پخوا په چیر په شبه خرڅیږي چې لکبله دوی ته هیڅ ګټه نه کوي.
موږ چې اوس دا جرو زموږ دغه خرچ کېږي د کور خرچ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅیږي ارزانه به لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوسه بازار ورته پیدا سی او چې زموږ اقتصاد هم قوي سی او د اغویم سم سم موږ وایو چې اوسه بازار ته پیدا سی او زموږ دا شیان په لور به ولر سی او اوس چې دی بازار کې دا ارزانه خرڅیږي څوک دونه ډیر دغور ته توجه ورته نه لري.
د دولت سره موږ خواهش کوو چې دا یو ښه فراخ ځای مشترک دغه موږ استاذ هم یو څو دانې شاګردان ورکړي چې دا موږ استاذ هم بیا موږ هم د دې سره ډېر تشکر وکړو چې موږ ته یو ښه کومک راسره وسی.
په دغه مرکز کې عبدالسوی غالي د زینب د خاوند ګل محمد لخوا په بازار کې پلورل کیږي. ګل محمد وایي که څه هم د لاسي غالیو بیه د پخوا په پرتله ډیره ټیټه ده، خو د اقتصادي ستونزو له امله خلک اوس مهال د پخوا په څیر لاسي غالي نه رانیسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.